سلام ستړي مشه ده سهار لس بجې دي تاسو مخه کلا ساده راډیو ناوړي اوس موږ ته د خبرونه ډیره برخه تاندې څنګه او همدارنګه د ساده ملګرو پروګرامونو ته څنګه شوي ده خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د ایران د سیستان او بلوچستان په سر روان خار کې د افغان کډوالو پر یو موټر باندې په ټزو سره یو کډوال وژل شوی او یو بل ټپي دی. د خبره د ایران د بشري حقوقو د څاري او سازمان حلواش د یکشنبې په ورځ په بیان کې کړی دی. د حلواش د راپور پر بنسټ موټر له سر روان څخه خارج سیمې ته روان و چې رنی پوځیانو پرې ډزې وکړې. د سرچینو په خبره موټر چلوونکی له سیمې تښتېدلی او روغتون ته د ټپیانو د انتقال لپاره هیڅ ګام نه دی پورته شوی. ایران کې مخکې هم په ځینو موټرو چې افغان کډوال پکې سپاره و ایراني پوځیانو ډزې کړې دي. د 2000 کال په جون میاشت کې د ایران په یست ښار کې په یو موټر کې پر یو موټر د ایراني پوځیانو په ډزو سره موټر ورخیسته و چې لږ تر لږه درې افغانان پکې مړه او څلور نور ټپیان شوي وو. هغې پیښې په پراخه کچه عکس العملونه درلودل او له افغان کډوالو پناه غوښتونکو سره یې د ایراني پوځیانو چلند ظالمانه او غیر انساني بللی وو. د پاکستان ستر اعظم شهباز شریف ویلي له افغانستان سره په همغږۍ د پولیو د لمنځوړو هڅې کوي. شریف د خبرې د شنبې په ورځ د پولیو د واکسیناسیون د پیل په مناسبت کړې ده. د هغه په ټوکو چې اوازې د ګډو هڅو له لارې د دې ویروسي ناروغۍ شنډول ممکن دي. هغه دانه دی ویلي چې څنګه له افغانستان سره او په کومه بڼه د پولیو د لمنځوړو لپاره همکاري کوي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې پولیو پکې لا نه ده ختمه شوې. پاکستان کې تېر کال د پولیو و بیا مثبت پیښې ثبت شوې. په افغانستان کې هم تېره اونۍ د پولیو د لمنځوړو په هدف د واکسیناسیون یوه دوره پیل شوې وه څو شپږ میلیونه ماشومان واکسین شي. د امریکا د مرستو په ځنډیدو د پولیو د واکسین د تطبیق هڅې هم له خطر سره مخامخ شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د څانګې مشر سیوا ویلي چې ویلي چې د وچکالۍ په خاطر ګڼ کلي له خلکو خالي او په کنټرولو بدل شوي دي. هغې پرون د ډبلیو ایف پی افغانستان څانګې په ایکس پاڼې په یو ویډیو پیغام کې د وچکالۍ او د اثراتو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. میرمن لی ویلي چې ګڼو افغانانو خپل کلي د اوبو د نشتوالي وچکالۍ په سبب پریښي یا په هیواد دننه نورو سیمو ته کډه شوي او یا هم له هیواده وتلی دي. هغې ویلي تر ټولو زیانګال خلک له هم په دې سیمو کې پاتې دي چې نورو سیمو ته د تلو وس نه لري. د ډبلیو ایف پی د مشر ویلي چې ملګري ملتونه او همکاري موسسې دغو خلکو ته د پاکو اوبو او خوړو د برابرولو هڅه کوي. افغانستان د نړۍ لسو هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلونونو له کبله اغېزمن شوی. او د ګرجستان پولیسو په پلازمینې تبلیسي کې د اپوزیسون یو شمېر غړي نیولی دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي دا کسان پرون یکشنبه د لاریون پر مهال نیول شوي. لاریون کوونکو ویلي پولیس ورسره زور زیاتی کوي او د دوی اعتراضونه په ظالمانه ډول ځپي. د پولیسو له توقیفه تر وته وروسته د اپوزیسون یو مشر نیکا مالی د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه سره په خبرو کې ویلي پولیسو ورسره زور زیاتی کړی دی. نږدې درې میاشتې کېږي په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د پلویانو اعتراضونه لاریونونه دوام لري. د ګرجستان واکمن ګوند د تیر کال په ډسمبر کې اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې سره د ګرجستان هیلې د یوځای کېدو خبرې اترې چې پر بنسټ یې تر 2028 کال پورې د هیواد له اروپایي ټولنې سره الحاق کوي دروي. دغه اعلان په ګرجستان کې د خلکو غوسې راوپارولې او د تبلیسي په ګډون په یو شمېر ښارونو کې خلک سړکونو ته راووتل. د دې لاریونونو له پیل راهیسې په زرهاوو کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مننه د ځوانانو په ډلېزه ودونو کې به خامخا تاسو ګډون کړئ یا به مو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو ځوانانو ګډ ودونه لیدلې دي. د دې ودونو زمينه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابروي. ورنه ورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه په کومو ولایتو کې تر سره کړی دی؟
تقریبا تر لزر جوړی اوشتي دی په دیارلس سوارلس کال د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مخه کړی ده. الحمدلله د مختلفو قومونو څخه د لیز واده موږ هر د لیز واده د شپږ قومو او قومه ته قومه د بیا وزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان هله ته په خپل ولایت کې ورته جوړ کړو.
ځوانان د ښاغلي سیلاب د دې کار په اړه څه نظر لري؟
سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره د دغه رقم کسانو سره مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي او یا هم ګرد سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندې نه ځندې اخلي ورمافغي مکمل.
زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري او هغوی سره مرسته کېږي واده ورته کېږي.
نن همدا موضوع چېرو ملکې هم وکړي دوستانو اقتصادي ستونزې او د خلکو په خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوي دي چې یو شمېر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه کلونه خپل ودونه نشي کولی. په ودونو کې ډېر لګښت، ولور او نورو بې شمېره دودونو یو شمېر افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې کوژده شوې نجونې پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي. ځینې خو بیا په هیواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منع وي. په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازی او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چې اوس د مجردانو په وکیل مشهور دی وایي چې د همدې ستونزې د حل لپاره له کلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډله ییز ودونو ته زمینه برابره کړې ده. له ښاغلي سیلاب سره مو مرکه کړي خو په پایل کې د دې کار پاک له د ځوانانو خبرې اورو. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقي وایي چې د ښاغلي سیلاب د هڅې چې د بې وزله ځوانانو له وګو څخه د ودونو درانده پیټي اخلي د ستایل وړ دی.
یو خو مجردان خوندي کېږي، بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډېر کمزوري دی او زموږ دلته رواجونه ډېر فرق لري. د واده لپاره چې کوم مهر ټاکل کېږي دا خو د ښځې په لاس کې دی، نو دا چې کوم د ښځې په لاس کې دلته ښځې ته حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکړي، نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي ورته وایي چې یعنی موږ دونه مهر نه غواړو ولور غواړو. د مور خبرې چلا دی، هغه خو بیا دوی خپل مور ته ایجدې، موږ ځینې وخت مور پړنې هم مرته وایو، لیکن دوی ولور اخلي. ولور نه ولور نه دی، په شل لکه هم ستا، په پنځه ویشت لکه، په څلوېښت لکه، چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته. دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څو دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري، وظیفې نشته، حالات بل ډول دي، او دلته الک ټول عمر یوازې په دغه تیر شي چې دی ولور ګټي. لیکن سیلاب صاحب ډېر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره د دغه رقم کسانو سره مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي مراعت ورسره کوي او یا هم ګر سری کې ولور بره پر مخ ځندې بندې نه ځندې اخلي ورمافوي مکمل، یعنی د دوی ژوند ته ډېر پرمختګ ورکول کېږي او دوی کولی سي خپل ژوند ډېر ژر جوړ کړي، دوی کولی سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خوشحاله سوکاله ارامه ژوند ورسره ولري. نه انجلۍ ته پیغورې اوس خو نو دا رقم ټولنه د زموږ دا چې دستي انجلۍ ته پیغور درېږي چې دا مازې نه کوزده نه کړي، دستي بیا د واده خبرې کوي. که چیرې واده یو کال وځنډېږي خو ټوله وایي یو کال کښېنسته، که دوه کال یې دوه کال، تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسته ده، وایي لا ناسته ده. دلته ټوله دا رقم خبرې په انجلۍ پسې او د نارینه ته بیا څه شی دی، وایي بېکاره دی او ولاکه بې روزګاره دی او کار نشي کولی، ګټلی نشي، او خپل ښځه نشي راوستلی، ښځه د بل په کور کښېنول ده. بله دا رقم خبرې په نارینه پسې کېږي. دومره د نیمې عمر د دوی ده، یا د دوی پر کورو په مجردې کې پر تېرېږي، یا په کوژده کې پر تېرېږي، او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي. دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب صاحب د دوی سره بیخي ډېر کومک کوي په دا اړه چې هغه هم ولور ورته معافوي، هم شو دوه پسې ورته کوي. ډېر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې دپاره خدمت کول. نو دغه ته وایي
بله، داسې کوم څوک پیژنې چې سیلاب صاحب په همدغو ودونو کې چې دوی دسته جمعي ودونه کوي داسې کوم څوک پیژني چې واده یې کړی او له واده وروسته بیا ډېر خوشحاله کله چې مصارف نه پرې راځي.
د سیلاب صاحب ویډیوز او خبرې دای ټوله زوینم ټوله هر واری چې دای د څوند ډلې ودونه کوي د څو کسانو ودونه کوي دا می ټوله لیدلې دي. دلې چې په کندهار کې کړی دی یا د کندهار څخه بهر کړی دی خو لیکن دا بیخي ډېر د خوشحالۍ وړ دی. هغه مصارف چې دای د واده تر مخه کوي هغه د واده وروسته په ښځې باندې کوي. په اسلام کې راغلی دی وای وای د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې شه ده که یاد پر مېرمنې باندې مصرف وای هغه ډېر ثواب لري چې ته خپل پر مېرمنې باندې مصرفوي. لیکن دا رقم نو نه چې ته ولور راټولې او خسر ته ورکې بیا مېرمنه خالي لاس بیرته در سره استه د هغې مصرف بیا ته جلا کوي. دغه پیسې چې د تور پاتې دی بیرته خپل دغه مېرمنه راپورته کوي بیرته دا ټول مصارف بیرته پر دې کوي خپل پر ژوند کوي بیا ګډ ژوند سره کوي په هغه مصارف باندې. هغه چې مخکې خپل وخسر تور کړي تر هغه بهتره دي چې وروسته تر واده دی وکي.
میوان شینواری بیا وایي کله چې یو ځوان د دې توان پیدا نکړي چې خپل واده وکړي دا مسله جلی هم د پلار په کور کې لګڼو ستونزو سره مخ کولای شي.
په حساب نامزاد شوي الکان چې د اوس د واده د ولور پوره کولو وسه نه لري واده نشي کولی نو دا خوم یو جنجال داسې دی چې دیته یو مېرمنه په کور ناسته ده او غالته د هغې باندې عمر تیریږي. په دې نو په دغسې حالت کې دا یو مثبت ټکی کیدای شي چې دوی واده وکړي او دا ښه خبره ده زما په نظر ځکه چې هلته د مېرمنې ژوند هم هغه خو دا عمر خوب یو ټاکلې موده لري دا عمر چې تیریږي بیا په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي که نه. زما په نظر دا ډېره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کولو وسه نه لري هغوی سره مرسته کېږي واده ورته کېږي. ګورې لوړ ولورونه چې دی دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زېږي. د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبوریږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي. په دې کې کله کله دا بې لارې کېږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي. بیا یو دا حالت دی. بل حالت کې کله کله هغوی چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دې شیانو ته زړه نخه کوي په غیر قانوني لارو یا ناسمو نامشو لارو پیسې پیدا کړي هغوی مجبوریږي چې بهر ته ولاړ شي مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نورو ځایونو ته. هلته درانه کارونه کوي او یوازې درانه کارونه نه بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي او دا ولور چې تر څو پوره کېږي نو دلته د نارینه عمر هم ډېریږي او په دا ډېر عمر کې واده بیا نور له طبي نظره نور مشکلات لري.
لکه څنګه موږ چې مخکې ویل نن په خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي او د سیلاب بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو. نوموړی په پایل کې درته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه او تر ټولو لوی علت یې څه و؟
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله. تقریبا 12-13 کاله مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اعتصاب غذایی کړی. یو ځوان و ډېر شایسته آواز و او ډېر ښایسته شعر یې جوړ کړی و. بیا مې دا ځوان واخیستی د نور بندیانو څخه مې جلا کړي. ورته مې ویله چې ځوانه پوښتنه در څخه وکړم خفه کېږي خو نه ولې مې روانه. ورته ویله چې پر کوم جرم راوسلې و پر غلا باندې. ورته ویل چې زه ټوکی نه در سره کوم. دا ځوان راته ویل چې زه ټوکی نه در سره کوم. ورته ویل چې اتهام دی او کې لاس په لاس بلفیل نیولې و یا لاس په لاس بلفیل نیولې. ورته ویل چې علت پوښتنه کولای سم ول بلې و اته نو ورځې و کله سورځې اختر ته پاتې وي نامزادی مې زنګ راته وایي چې زما خاله د لور سره زه ام چشمی یا زدیت لرم. نو او هغه ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه پلار ورونو دوی ته دیته کالی تلا د ټول شان راوړي. نو که یو نه خودم تر هغه ما ته کم تراوی نو تر دې بیا طلاق راک. وای دا خبره پر ما باندې ډیر بد تاثیر وکړي. په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غشتن ور پراکم. زه را ولاړ سولم دوستان باندې وګرځم دوستانم چا کاز را نه کې بل اخره د ام سیمپی موټر سایکل مغلا کې د غلا په وخت کې نه نیولې د خرص په وخت کې ونیولم او دا ځوان و چې اخیری کال یې د پوهنتون د فراغت و بی بی څخه فارغ دی. دا موضوع ډیر سخت و در دولم ورنم بیا پښتنه ځینې وکړه د ځوان سره چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي ول په هر اصول ځوانانو کې هر نو جرم و جنایت چې کړی وي په دامه بس کې وي اساس او بنیاد لوړ ملامتونکي ولور دی، بیا ځای رواجونه دي، زد و زدبازی دي او په واده کې لوړ مصارف. بیا موږ کښې نو یو طرح مو جوړ کړل بیا په کندهار کې شروع کې 22 نفره
که اوس درته وایي چې کله تاسو په پایل کې تصمیم نیسئ چې د ځوانانو یو ډله ایز واده رامنځته کړئ او دغه ټولې چارې مخکې یوسئ، آیا د ځینو خلکو لخوا له بد چلند سره هم مخ کیږئ؟
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړي او زما پر عکسو باندې سره چلیفا راکش کړي او سره خطونه راکش کړي چې دا زموږ کلتور عنعناتو فرهنګ د منځه څخه وړي، واده زموږ کلتور عنعناتو فرهنګ دی.
سلاب صاحب، آیا داسې هم سوي چې کله تاسو دا اقدام کړئ چې د نجلۍ واده د پرته له مصرف څخه سرته ورسیږي، د ناوې د خپلوانو لخوا، ورور، پلار، دو کسانو لخوا له تاسو سره تند چلند شوی وي؟
کابل کې یو موضوع پیښ شوله، خو سره ټوله وعده ورسره کړې وخت چې موږ دفتر ته راغله چې زه ولیدلم یې پلای چیغې کړلې چې او وای دا خو ډېرې پیسې لري، یوه روپۍ زما د لور د ولور د درته 10 لکه کمی لور نه درکوم. نو ما چې ویل چې ته که دونه نری خو دغه 10 لکه افغانۍ راکړه. خو ما هر څه کوشش وکړ چې زه احساساتي نه سم، ده به داسې یو خبره کول چې زه پر احساساتو راسم او ده ته 10 لکه افغانۍ ورته ورکړم. د دغه وتاکه څخه ووتلم، دا خو سر یې زما د دفتر څخه نه وتئ چې ته به حتما زما د لور 10 لکه افغانۍ به تا زما د لور د راکوې او ځمم نه چې راینه کې. هغه خپل امنیتي کس ته مې وویل چې دی ښه مادبانه دفتر یو باسه وش دا خودل تخلاص وسوله خبره زومې بیرته د لیست څخه وایسي. وس نو د دوی سرنوشت شو، ځوان را ولاړ سو، کور یې درلود، دی هغه خرڅ کې یو نوم رمزه کوه، هغه خرڅ کې یو څه پیسې د یو چا څخه خرڅ کړلې، واده یې وکي، هغه شرط شرایط یې پریښي او ټول یې ورته ده. ناوی در وړلو وخت سو خپل د زوم ماته کې ساکي. نو هغه حسین می راته وای چې دا د کور سامان وو، دا ولې موټر نه دی راوسلې؟ وای ډیر خوش کېم راته وکړل چې دا سامان خو د کور مخ ته پروت یې او دا ټول کاله جرکه موټر راوله، دا سامان در سره انتقال کړه. دغه ځوان د سلحاو کسان و مخته د خپل د خسر پر مخ باندې ورتوف کړي و ورته ویلي و چې تا خو ماته شي نه دی پریشي، زه دا سامان چیرې وسم؟ تا خو ما باندې ټول شان خرڅ کړه. وس یو مهربان انسان یو چار دیوالې راکړې دي چې الته مچلور خیمه درولې دي، په یو خیمه کې به زه وسالور بي دیجو، په بل خیمه کې می مور د خوندو سر د بل خیمه کې می ورونه دي، او په بل خیمه کې موم د میلمه د پاره درولې ده. تا ماته هیڅ شي نه دی پریشي، نو زه دا ساش ته ضرورت لرم، تا خپل لور پر ما باندې خرڅ کړل. نور ته دې حق نه لري چې د خپل لور پښتنه زما څخه وکړي. یعنی دا یو دوستي نه ده، دوی دوستي نه ده، دا په زرهاو دغه رقم دردونکي واقعات او دردونکي کیسې مشتدل کړه. د دې په بغلان کې یو میاش مخکې موږ دلې زواده درلودې، سبا واده دی، د ناوی کالی جوړ سوی دی، د زوم کالی جوړ سوی دی، کارتونه په نامه باندې چاپ سوی دی، خو سر دوی په یو موزه کړلې ورته ویل چې 12 لکه اول ور دی چې دوی افغاني کیمرا کې ولاکه راڅخه بوسه. هغه ځوانم را ولاړ ورور ته زنګ وهي ورته ویل چې 25000 افغانۍ زما په باکس کې دی، هغه در سره راو او زما درې جوړې کالي. د هغه ځای څخه حرکت وکړي، پاسپورت او هغه پیسې ورته راوړي، د هغه ځای څخه ایران ته حرکت وکړي. تاسو باور وکړي نه یوازې زه بلکې دا څه چې زومان و، د زومانو دوستان و، دا ټول وژړول، ځکه چې دا ځوان ایتیم و. هغه خلک مقابل کې ودرېدل، منفیګرایي وکړل چې خپل لور به په 10 لکه یا 20 لکه باندې خرڅ کړي و، یا به خپل خور خرڅ کړي و، او دغه پیسې به راخستلې، یا به ځان ته موټر رانیوي، یا به ځان ته کور رانیوي، یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول، او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي. نو موږ دا مبارزه اول هم د لوړ ملامتونکي ولور به ځای رواجونه په ټولنه کې د زد و زدبازی او واده کې د لوړ مصارف په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملامتونکي ولور او د واده د مصارف د پیدا کولو په خاطر باندې د یو واد کور کلی او دوستان او پرشدول ته مجبور کیږي چې پر لاري باندې یاد بیرحمه د نور یوادون د بیرحمه مرزبانانو د خواڅخه په شهادت باندې رسول کیږي، یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي، یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي، یا د بیرحمه کاچاک بورش کار کیږي، او یا هم په واور کې خپل شیرین ژوند له سر یا د یونانو د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناور خوراک کیږي، او یا هم په نور یوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه، او دلته نامزاده بیچارهګي ورته راسي.
د افغانستان په کومو ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده؟ په کوم تعداد ځوانانو ودونه دغه سیټ په ډلیز ډول کړی چې تاسو زمينه برابره وي؟
تقریبا تر 3000 جوړی اوښتي دي په 14 کال. د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مخه کړې ده، الحمدلله له د مختلف قومونو څخه د لیز واده موږ هر د لیز واده د شپش قومه وکومه اته قومه د بیا وزل ځوانان څخه یعنی یو کوچنی افغانستان اله ته په خپل ولایت کې ورته جوړ کو په دغه یو د لیز واده کې څلور برنامه لرو اوله برنامه د لیز ودونه کو چې هغه په د نوملیکنی په وخت کې څوار ل شرط لري
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړی لغه ورسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي
اول د لیز واده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي دوم د لیز واده زوم باید پرواني تکلیف باندې اخته نه وي دریم د لیز واده زوم باید بیروزګار نه وي څلرم د لیز واده زوم ته زموش په منځګړی توپ یا خپل خسر سل فصل کی ولور ورته وبخشي پنځم د لیز واده زوم اجي اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا لزر افغاني پوخ ماش ول اجي اکل باید شپږ کاله په نامزادی کی تیر کړی وي دوه هم اغه ځوانان دي چې اته کاله لس کاله دولس کاله په کوزده کی تیر کړی دي نس کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر تور کی نورځین مشتوی چې موږ په دلیز واده کې مینه سي ماسې موږ سره په جرګه باندې را سره ولار سي ستا خبر زما خسر مني فقط په ننواده موږ لته ورته ورزو وزور زارې کو چې خپل پر نور زوم دی رحم وکړ څوار لس پنځلس کال دی یا ډیر لس دولس کال دی یا لس کال دی جزا ورکړې ده رحم وکړ چې الله سبحانه وتعالى پر تا باندې رحم وکړي نو نور قومي مشران هم دی دغه په مخ کې بیا قومي مشران په سل کې سل پساده زما طرف نيسي یعنی تر اوسه په څوار لس کال کې نه ده پیدا سوی چې هغه چا طرف دی نیولې چې موږ په ننواده یا په جرګه باندې ورغلي درېم برنامه دا کندی خوندی چې کندیان وي وروره راځي پلار راځي یا مور راځي چې دغه رقم لور میده که په دغه شرایط باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو تاسو موږ د خاصه وکیلې مرکه راوسته و څلرم هغه برنامه دا چې یو څوک راځي وایي چې زما وزوی ته چې لور دلودله ولوار نه غوښته او شرطونه درانه نه په دغه شرایط باندې په دغه یو برنامه کې موږ څلور برنامه لرو
په دې خبرې کوي چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سلاب صاحب زمونږ د تاسو راته ترتیب تنظیم کړئ او کین جونیم راځي تاسو را کینی مشوره کوي درته وایي چې د کوزدی ډیر وخت وتلی ده د واده پاره تاسو مرسته وکړئ
تقریبا اته نه لس کال مخکې یوازې الکان راتلله پلار به و د کلی مشر به و قومي مشر دا به و په دغه اخیرو کې تقریبا تر الکانو انجونی ډیر سب کنام دا کړی دا راسي وایي چې زما تلک یا لس لک مهریه ده او پنځه لک یا څلور لک میم د تلا شرط دی او د واده مصارف په مدري څلور لک ټوله پاره ساتلس لکه ایشلکه کیږي زی ورته بخښم که تاسو مشتلې زواده کوي نسی وکیل د گزار یا د ځان سره راوستلې وی پلاړ د ځان سره راوستلې وی مور ور سره وی دا ور سره وی الته مشته ګوت راولګي د خپل مہر د بخښلو فرما تکمیل سولا او مش پلس کې نیسو
دا کوم چې تاسو برابر وي مثلا کیکس مثلا هر څه دي کالی سول زوم ناوته ګلان چې غړه کې چې تاسو له ګلپوش نه دا ونه کړی موټر ورته ګلپوش کې دا هر څه مصرف لري د افغانستان اوسنۍ وضعیت هم په داسې حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو ورستر بلې نورم ضعیف کیږي دا لکه تاسو کومه کوي مثلا د یو نفر دوه نفر او لس نفر موضوع نه ده او دا د یو کال دوه کال خبره هم نه ده کلونه کلونه کیږي تاسو خپل دغه څه چې ضرور دي څه رقم پوره کوي
یو شی زه ډیر جالب درته وایم زه خپل هم نه پوهیږم چې دا څنګه سر رسیږي موږ چې وخت د لیز واده یې نو یو ورور زنګ راوي چې دا ځل د لیز واده دی اعلان کی څو نه یو زمان دی زورته مې چې سل جوړه وای سل جوړه کالی نه یو خورته موږ د شرکت ته خواڅه اعلان ک یو یو جوړه د دوی د پاره هم ثواب هم خورما تو مستحق سړی ته ورغی او هم د دوی د پاره یو تجارتي اعلان سو د دوی شرکت ته پاره بل نه پر بیا زنګ راوي چې ز ار نه یو زوم ته 15 کلمه شامپو مجبور کو بل بیا د زنګ راوي چې ار نه یو زوم ته 22 شی اتر ورکو بل بیا زنګ راوي چې موږ دغه کوه البته بیا زموږ کورنۍ ته پکات ډوډۍ پاتېږي دا د ډلیز واده د نای وزوم کالی دی او ځینې هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي اوس د هر ډلیز واده کې بغیر د ناوې د مکسیکن میسه څخه څلور پنځه شپږ جوړې نورې د ناویان ته توفی ورکول کیږي د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سل کې ولور بخښلې د زرهاو کسانو مخته بیا د عزت لنګوټه مورته تړو او توفی مورته ورکو
bale تاسو ولې په اوله کې مخالفت وسه د ځینو کسانو لخوا چې هغه څوک چې مثلا ولور ستو دې ډیر مصرف طرفدار وروسته بیا خلکو د تاسو کار وستایې که اوس ته راسو، آیا اوس هم داسې څوک شته چې تاسو له کار سره مخالفت وښي؟
بله بله، په وار وار باندې چې موږ یو ولایت ته ورغلي یو مخالفتونه دي. بیا په نورو ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل، د علماو سره، د قومي مشرانو سره، ملکانو، وکیل د ګزاره سره، د لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو سره، د لوړ ملامتونکي ولوارو بې ځایه رواجونه په ودو کې د لوړو مصارفو د مخنیوي په خاطر باندې مو مجلسونه شروع کړل، چې الحمدلله په ټولو ولایتو کې د دوی د خوشی وړ او د حمایت سبب سواله چې ډیر سخت حمایت ټولنې د اکثریت ډیر سخت حمایت مو ترلاسه کړي.
ښه، اوس که په دې خبرې وکړو چې تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوئ او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګډ ژوند کې پکارېږي هغه هم ورته برابروئ؟
یوازې دلته واده نه دی، خو سر سل په سله کې ولور ورته بخشي او موږ هغه هر هغه څه چې یو ناوي وزومي استفاده کوي، تر تختې خواب پورې، د کالو پرینځل تر ماشینه پورې، تر خیاطۍ تر ماشینه پورې، تر قالینې پورې، د اشپزخانې لوښو پورې، د امام تر وسایلو پورې، یعنی هر هغه څه چې و ناوی عزومی استفاده کی، تر قرآن عظیم شان و تر جاینماز دا مکمل موږ ناوی عزوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسټ د خواڅ ترتیب او تنظیم وو. د واده څخه نور د ملامتون کې رواجونه دلته ډیر سخت دي چې ځوانان ډیر سخت دردوي او زوروي کړي. مثلا براته دی، دام یو رواج دی، روژاته دی، دام یو رواج دی چې ناوی عزوم زوم و ناوی ته توپی لري، زمستانه بل رواج دی، تابستانه بل رواج دی، نوې کال بل رواج دی، دوه اختریان دي، کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دي چې ناوی عزوم زوم و ناوی ته کالی دغه کې یو د بل کور ته دوستان سره بول دی، شالندخته دی، سلام کنه دی، جمراته دی، داسې بشمار رواجونه دی چې مصارف د واده څخه لږ کم وي. یو ډیر عادي واده چې یو څوک یې د کوزدې د وخت څخه بیا تر واده لس لکه تر دولس لکه افغانۍ د هغه کمه کمه اندازه ده. ځینې ولایتو کې بیا دومره دردونکي حالات چې درې څلور اولادونه پیدا شوي پر هغه سربیره باندې خو رواج دی پاتې شوی دی، پر هغه سربیره باندې هم هغه ولور او کم شرایط چې خپل پر زوم باندې شو هغه ځینې واړي. دومره بد رواجونه دي چې دغه ولور ځینې د دازومه څخه ولور اخلي، بیا دا شان په دغه کور کې ورکی چې 50 کال ورسته له هم دینه استفاده کوي.
ډیره مننه سیلاب سه محترم په دې لاره چې د تاسو دغه زحمت د خارج په افغانستان کې د ناسم دود د مخنیوي لپاره کوي او هغه کسانو سره مرسته کوي چې په اړتیا سره ضرورت لري د ته دوام ورکړي او همدا ټول افغانانو هیله ده له تاسو څخه یو نړۍ مننه. تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
استاد ټول کارو ستاینه کوم او مننه کوم چې خپل ځان مو وقف کړی دی و دغه اجتماعي ستونزو ته لار د حل ورته پیدا کوي، د میډیا پر مخ باندې راولې، پر هغه ستونزو باندې غږیږي.
ګرانو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
آزادی ملما
د ازادي رادیو قدر من اوریدون کو زه فرشته صحاک مو د ازادي ملما په دی خبرونه کار کلی کوم. خوشالم چې یو زل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانه يم. په دی خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دی خبرونه کې بل میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسې او سم ورزو. میرمن ملال ته، میرمن ملال ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سلامونه اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، ګرچی دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه وریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر اغلی ما رسمی ماموریت می کابل کی پیل کرید که زرغونه انالیست ما تست ویلی چی ما حال تا تر پای پر درک ویلید لفت مرغه الوری زکری می نیدی کرید چی لفت مکتب که اوما خوما فرهنگی فعالیت دلو دی کنده دلی افغان و رسپانی سره چنات پا اغا شهر که پیشن دستوی سیرا اوما نو کلی چیز اغا سخفاری غصبلا ما در دولستان سخفاری غصبلا ما کابل تر اغلا ما نو پا کابل کی ما او گشتله چو بیا همز دستی یو اغا ولرم یو فرهنگی اغا ولرم اجتماعی فعالیت ولرم نو ما گشتله چیز نتا قسم لیر علاقه می درلودله در نتا قیصره شپر میشتی کورس تولارم کورس برای دو تلویزیون که و آنو اوگه که اغا وقتی دباد مرغ چاچی قنداری پشتو ویل اوگو دیر چانس ندرلودی آنو ما هم چون لحجه می چور قنداری و قندار که می دستوی ملتن ویسوی و ملتن می سبک ویلی و نوز یوانه نیولم پا آغا اگه که پا اغا لیست که زمانم نو چکل نمون ایلان سولا نو بیا ما یعنی در ما یو خپل یو اغو یو جرعتو از وزارت تولانه ما ده اطلاعاتو کلتور وزارت نشمرغه چه اغا ده تحریرات و رئیس چو ده وزیر اغا ده پیجن دل ما ده وزیر دور وستل ما پا اغا گره ور وستل ما اغا وقت ده وزیر تا تک وزیران تا تک بو دیر سخت شرایط ندلو دلست نوزه چوار لم آغا تمیووه ایلا زن میروا پیجانده آغا مال ولت زقاره مال زقارم هیواد اخبار کیا بل پشتو اخبار کی دستیو آغا ولرم زکا چیز فکنده هر کی توکاله آغا وقت لا متعلیم اوام زده هنر و دبیاتو د پانی چلوون کې وم د تلوی افغان د ورځپانی نو دی هغه ویله ولته غواړي چې را لوی کې رسمي کار وکړي وزیر ما څخه پوښتنه وکړله ما لو ولې نه غواړم ولته هېواد کې کار ته کوي زه به تا ته را لوی کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې ویلته ولاړه څه دا اوس ما تحریرات تولاره سالتا رئیس صاف سخه کاغذ و اغا واخا ده تحریرات و رئیس اغا واخ ارواشات عبدالسامد ویسا و انو اغا قلم و کاغذ دواره را کلده ما درخواستی بولی کلده بیرت میران و وزیرت اغا کلده لسلی کلده او زیر پا اغا شیبه راژیو تولی جم منته دا اوس لاړه سره راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورغه چې هغه یې لاسلیک کې بیرته یې ماته را وړه ما ویل ښه دی نو ما هغه واخیستله هغه درخواستی چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربیلن صاحب و عبدالمجید سربیلن نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم ما د وړاندې د لطیف نازمي سره لطیف نازمي د راډیو رئیس و له هغه سره سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي په ښه قلم لري نو در راډیو کار کولای سي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول دا رئیس اداري ته ورغله بیا زه رئیس اداري ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه ته چې ورغلم هغه ولته عریضه ماته راکړه زه دا اوس زمو وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپل وزیر ته وړم نو ما ورکړله په دغه ډول یو هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیسوله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیال په هیڅ
ډېر ښه
دلته فرانجو کې بیا زما د کندهار څخه چې زرانم د ټولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت په لور دی دلته فرانجو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه مېرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مدراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه و، انسان کې چې کم هغه موجود دی، کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی، هغه څنګه اغلوری ته یو اغلری یعنی مایلی اغلوری ته نومام د ادب سره علاقه درلودله، د شعر او شاعری سره مې درلوده، د کیسه لیکنه سره مې درلوده، د خطاطی سره مې درلوده، د انځورګری سره مې درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که چې شاعر نه وای نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای، نو ما خپل علاقه و نو چون شعر داسې هغه زما کور کې کتابخانه و، ما پلانونه ټول لوستل وکړم. زما کور کې یو کتابتون و نو ما لوستل شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت نو توجه کیږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خپله باندې راځي. نو دا صورت را لچ ما په خپل ځان کې دغه ورتیا چې ما وپیژندل چې څه دغه ورتیا لرم زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه دونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي، ناسم به وي، څه ډول به وي. هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان، اوس ګرچې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده فکر کوم، هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې د تلوی افغان ورځپاڼې توضیح کولې، نو هغه زموږ دروازه کې د ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره شوم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو د چې دا هغه د اخبارې داسې راغه کې ما ږغ باندې وکړي آیات الله نومېږي، ما لور ور زه یو هغه در کوم د تلی افغان ادارې ته یوس زه یو شعر در کوم، هغه ول ښه دی، هغه ته مې ورکړي. یو ورځ دوه ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په تلی افغان کې هغه سوی و چاپ سوی و، که څه هم چې یو څه لاسپی په کښې کېوالی و، طبعاً هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست، هغه ما پروسته نام ورکړی و، په خپل نوم یې نه ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د تلی افغان سره هغه پیل شوله، او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم، یعنی هغه زه تشویق کړم، هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم، زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کې چې زه څونه خوښوم، څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کې دی، خدای دې مل شي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه، مثلا د ماکسیم ګورکي و، د تولستوی و، د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا تلوی افغان ته ژباړله. بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله، هغه وخت زه هغه وم، اګر چې کوچني وم زما نور خوندې وم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده. نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لورې ته. نو ما بیا زما بله خور و اوس هغه سوې ده، کریمه رسولي ارواښاده، هغه تر ما یو کال مشره و، ما هغې ته ښکاره کوي مالدار دی، ما شعر ولیکي، اخبار ته مې واستوي، دا دې چاپ شو، هغه ول دا به زه هم ولیکمه. نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوي، بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و، هغه دا اوس کې په روس ښکاري یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن، نو هغه را سره ګټ سو، هغه ورور هم را سره ګټ سو، خو بیا ورسته هغه ورور پریشه ولا او از ما خور د بعد مرغه چی په ځوانی کې هغه سپله وفات سپله او زه یې واز پات سپله مهمه دا بیتو و سپوری دالار تاکب کری ده.
مننه میرمن ملال، په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو، خو اوس تاسو د خپل کورنۍ پاکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول، د کتابونو مینهوال او د لوستلو مینهوال هلته ول، نو که دلته اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان، خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري، د دوی په روزنه کې، د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خلای دی و بخشي، هغه یو هغه سړی و په ځواني کې ماموریت کړی و، خو ماموریت یې داسې ماموریت نه و چې ادبي فرسنګ کې و. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه، دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا یې درلودله. خو هغه د مطالعې د از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و، دیني علم یې هم زیات درلودی او دا اصلي علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه و لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه و لیدلی. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې، د تفسیر شریف څخه نیولې، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی، د کابل څخه انیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی. زما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتگی زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و، هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و، چې یعنی اشتراکی ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې، د هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېناستله، ما د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه، چې زما پلار به پکې کښېناستی، د هغه سره فلم بینې کې کښېناستلم. مثلا چې جمعه به و، ده په کتاب مطالعه کوه، زه هم تشویقېدلم. ما هم یو کتاب راخستی، زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي، زه څه وړتیا لرم او څه کولای. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود وي یا د کتابونو سره علاقه موجود وي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دی چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ، یا که په ساده جملو کې وایم، ستاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه وزیږي. هغه احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ده دی، بیا خیال تفخی جی، بیا نو عاطفه ده، احساس دی. او یو حادثه ده ما په نظر باندې، یو څه ستا ده ننه پیشی جی، یو څه پیشی جی ستا ده ننه یا ده باندی یا تو وینه. نو اغا پتا باندې تاثیر کهی صفه او ټیپو په احساسات باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زیږنده
که ستاسو شیرونو ته تام پاتې شو دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې مال وستې دي او لیدونکو هم لوستې دي نو شرایط سره برابر خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایط او پر حالات برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوخ کې د شرایط او حالات تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي
نو د شرایط او حالات هغه چي دي اغه چې کومه تاسو وړاندې وویل چې یو څه کیږي ته ویني بیا تا هغه کوي هغه د تاریخ کې چې په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډېر تاثیر لري خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ځینی شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي په هغه بنګړیو کې باندې په هغه هغه کې باندې هغه تکراري هغه دي ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي موږ د ښځو د پاره د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي موږ باید هغه ته پام وکړو زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم ما کڅوک مې فمنیسته بولی هر څه چې مې بولی خو زه یم ما د شوزو لږ هغه ډیره هغه ته ډیره مې تحریک یي چې څوک وینم هغه حالت کې چې قرار لري هغه حالت کې چې کناری نه یې که شزه یې خوشه زه د شوزو دردونه نه ویلی دي هیچا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډیر پام ورته کوم زموږ ټولنه زموږ هیواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څوکلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي یعنې زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دي هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي مش کومه لیسو چې په دغه برخه کې ډېر ښه شاعري وکړي ما چې کوم شعرونه لیکلې دي مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و مثلا څنګه په کوم ځای باندې ډېر کیسې لیکل شوي دي لنډې کیسې چې دي خو ما په شعر کې د لومړي ځل لپاره زما پام شو ورته ما ولې په کوم ځای باندې شعر ونه لیکم ما په هغه کې کوم زین کې کوم هغه راوګرځې نو زه هغه خپل زین کې په خوامه د سمیم چې هغه د ریکشنم قلم راوخم کتاب راوخم ویلې کوم زه هغه زین ته سپارم په هغه باندې هغه کومه فکر کومه ترڅو چې هغه مې په زین کې په خیږي هغه موضوع دا اوس ما یو شې نه موضوع ته مې پام اوښتې دي تا په لیدلې دا ځینې شې میره یو ای خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي سهار انداره ته ناست دی بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ د بدن نور ځایونو خو یې نه ښکاره کېږي زما دغه موضوع ته یعنې یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی خو هغه نه شیر کېږي خو زه یې بیا لیکم هم نه زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا ځین کې هغه کوم اړومې تر څو پورې چې هغه پخېږي
ډیر مېرمن ملال د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د خزو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتېږي تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوي دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی د شیرونو خصوصا پښتو شاعري کومه خواته روانه ده د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانې دل حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شیرونه ک نوم یو نه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی ک ونارینه نو وستا سودا څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعري ته مخه کړې ده د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي
زه خو چې ډیر هغه کړې دي خزینه شاعري خصوصا په دغه جمهوریت په کلونو کې شزینه شاعری چې ډیره مختت لیده او زما په نظر باندې چې ما چې سماته د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي زه خپله ځینې راسي یم تر ډیره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوی او دوی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دي ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنی بهیر کې زه خپله ځینې راسي یم
مننه مېرمن ملال څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری خزینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدود وي یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي لکه کا د مثال په توګه یو ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کوي یا هم نور مصروفیتونو کې دوی بند تشینو دوی لخپل شعر او شاعرین لری کیږي تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړ جوړ ډېر لیدلې دي خو بیا هم تاسو خپل شاعری ته ادامه ورکړي دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو تر خو سره تاسو شعر خپل شعری احساس خپل ساتلې دي د دې راس په څکی ده شعر
یو داسې اغلری دا د کور مسولیت دی دا ډیر درن مسولیت دی دا یو څه چې مثلا دی خو غرض دا اوس تشبیته تیرې ما د کور کار کوم په دا چې حال کې چې ناری نه چې هغه څه تقاوس یا قرار د کور په کوم څه کې شي ما پلار ته خدای وبخښي لکه ما پلار یو ځل مونږ او داسې او راځي مطالعه کوي نو زما پلار خو لیکل نه کول مقصد هغه مطالعه کوله او شزی دیر اغلری شزی تر قبر پوری نتقاوت کی جا غکار کی شزی واقعا دیر اغلری خوشیر داسی یو اغا دی لکا اغا ما ای پلاس کی بجی تینی ولی کجیری لرده سخوش خوی دیدی یعنی دا زخپل اخپل او گورا کتوک ما تا فکر کی وای دا تجربه لری اغلری زدا وز وز چی یو میشتی دوی میشتی شیر از خپاته سی نه دبسیوانا گرده ما سوونه ګرځم په شپ هغه راځه خولاسي لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او توند سره راځي د لاس څخه یو شوي نو شیر تاسې یو څه دې رښتیا هم چې دا هغه غواړي توجه غواړي سیده هغه دا احمد مهم دی الهام دی که احمد دی دا ډیر مهم دی خو ته په شیر په شیر په څه به توم ورځي په دې حساب باندې مثلا اوري بشير با اوري کته وخت نه لري چې ویل کې نو بشير اوري وسخودير وسایل دي مثلا هغه دی یوټیوب دی مثلا په هر څه کې یوټیوګان استا په یوټیوب کې استا په دا هر هغه چې وګوري فیسبوک واتس اپ هر شي چې یوټیوګان په څه کې راځي نو شي سره یو اوري اوس مثلا زه کور کې اخته ما شپه پخلی کوم اشپزخانه کې زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولاړی شعر وای یا په شعر باندې خبري نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یې بلې بلې بیخي پام دې نه ځنی اړي یعنی فکر کې دی دا ونیسي چې زه باید دولي کوم یو څه نه نو هغه شعر به خپل ورته راځي ام دا نه پریشتي مانه پریسی ندیشیر نو قدر خطر بندی اغا زما شیر چی دی همیشه زما سر را سر پاس بویدی او یو شاید ما یوازی تو با ام دی اغا و این دیسی چیز یوازی و ما پجوان که یو خو اغا یوازی تو بیار انسان اخبر بنانه یوازی دی او یو داغ فیزیکی یوازی تو بی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم نو خوب بل سکونه یې چې یا خبرې ورسره وکم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي او بچې څه کوي څه کوي نو
من ملال د خبرونه وروستي شي بي دي کدا شوريدون کی و غواړي پدې پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ځوان کوي او په څه بوخت یاستي وس
زه زاد تقريبا لس کال خپل پرست و هی ولا سم کال دی په بستانیه کې شون کومه ویلسکی او رسمي اغنه لرم اخیری زما اخیری ماموریت چه بود پیشور اغه که بود افغانستان پا کنسلگری که فرنگی حتا شما اغه میورسته ماموریت بود چه پا دوازاره دوازاره دل لسم که روسی دکات روسیشی بود پوری نو اغه ماموریت ما اغه که تعقیب که نو دا اغه کال روستنو بیا ما رسمی ماموریت نبی کلی دل تر اغه لیم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه حساب کې راسي، یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې، اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي. بس په کور کې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، داسې خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې. دغه شعر مې لیکلی دی
او کنورسی لیکل میکلی دی. ډیره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کوم سره
ګرځې. له کوم خدای دې وکړي چې تاسو هغه می خبرې کړې
مننه. قدرمنو اوریدونکو تاسو نام مننه چې د خبرونې تر پای شی بو پورې را سره وي، تر بل خبرونې مو علامل شه.
راز چی او جوړ جوړ په ځنګل کې، راز چی او
ځان شي لپاره